ته یادوي. په دغه ترافیکی پیښو کې تر ډیره ملکی کسانو ته زیان اوړي او مړه کیږي. تفصیل به لده په دې راپور کې واورو چې له یو شمېر قربانیانو سره پکې خبري شوې.
نن وو د ګلسم سټین
د خوست ولایت نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی رؤف شاه دی چې وایي شاو خوش پاک ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلن ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و او د سړک خرابوالي له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و هغه د دوی د ناستې ځای و هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفر کې یو ځوان چې ولس کلن و د ګلسم سلیم شاګرد و هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په یو شپږ نفر چې زخمیان دي
د ختیځ ولایت ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکی کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې یې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
بازه مخکې پاتې شو او پیګنار چلاړه مخې ته ټریلر راغله وځه دی ولا چې اوس وخت کې خراب ونده کې دي مصفخانی نه راوړې کلی کې دي او به د غسر وختې او د غدې د غشوې دی او مقصد دې زه توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کې مکس نه خځو په پیګنار کې نه خځو بس به کړلې نه خلک وړو زمونږ د وخت نه ځان چې به داس کارو کې دولت چې کوم ترافیکی اصولي هغه به چې دا ټول ډرایورانو باندې ونو مانی.
د هلمند ولایت اوسیدونکي او د یو ښوونځي مسؤل قدیر پاسون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو له امله هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې کیږي او په دې وروستیو کې دغه پیښو د شیر احمد په نوم د یو لس کلن زده کوونکي ژوند واخیست.
دا د سړک له یوې غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتی په موټر یې وهلی و بیا تقریبا درې ساعته پورې ژوندی و بیا هغه و چې وفات شوی و. شیر احمد تقریبا
پر درسو کې ډیر زیات خلک و. پاتون زیاتوی هلمند کې ډیری ترافیکی پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانانو د طالبانو له حکومته په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دی او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او دغه شان په دې وروستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډیر نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا پنځه کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پای له تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له حده زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلو میاشت کې مسافروړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافروړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که مسکو په لس ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو له ګمرکي تعرفو لوړوالي او نور اقداماتو سره به مخامخ شي. ترامپ د سه شنبې په ورځ د بریتانیا څخه واشنگټن ته په لار په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هغه د تیلو په بازار یا بایو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه هم اندېښنه نه لري. هغه وویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره په کور دننه د تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین برید کړی دی. ترامپ د خپل 2024 کال ټاکنیز کمپاین په جریان کې ژمنه کړې وه چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړې او ویلې دي چې له هغه څخه مایوس دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسولو لپاره 50 ورځې ضرب الاجل ورکړ. خو ترامپ د دوشنبې په ورځ د ضرب الاجل له 10 څخه تر 12 ورځو پورې راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر یوه ورځ وروسته وویل چې هغه د روسیې څخه د دې مسلې په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. له دې څرګندونو وروسته د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف په ایکس چینل کې په ځواب کې ولیکل چې د روسیې لپاره د ډونالد ترامپ ضرب الاجل ګمراه کوونکی دی او کولی شي هغه ته په کور دننه تر هغه څه ډیر زیان ورسوي چې هغه یې فکر کوي. د ترامپ تر دغه خبرداریو څو ساعته وروسته وړمه شپه اوکراین د روسیې تر سختو بریدونو لاندې راغی چې پکې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې درته په یو پزله پوری راپور کې دا وایو چې شین چاپریال یا د شنه ساحه څومره د انسان پر ذهني پیاوړتیا باندې تاثیر کوي. په دې اړه درته ځانګړی راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی پولیو واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې راغلی چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولی شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ هم وایي کور په کور واکسین باندې د بندیز له کبله د دوی ماشومان له پولیو څخه بې برخې شوي دي. پولیو هغه خطرناکه فلج کوونکې او وژونکې ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې ریښې وچې شوي، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي چې وخت نا وخت یې واکسینونه هم تطبیقیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پروان ولایت د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکي عبدالمصور وایي ماشومان یې روغتیایي مرکز نه د لرې والي له امله د پولیو له واکسین نه پاتې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا چې زه په کور کې نوم وړوکی زوی مې له واکسین پاتې شو، مېرمن مې نشول کولی هغه تر روغتیایي مرکز یوسي. دا زموږ ستونزه ده. دا ښه ده چې واکسین بیرته کور په کور پیل شي. په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کولو نه پاتې کیږي. زموږ په کلي کې د واکسین په هر کمپاین کې ډېر ماشومان له واکسین پاتې کیږي، ځکه په کورونو کې څوک نه وي چې د روغتیایي مرکز ته نیسي او واکسین یې کړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي لور تستونز شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډېر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نشول. ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وي او واکسین کړی وي، نو هغه پاتې شول. هیله مې ده چې واکسین ترانته اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان په اسانۍ سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومان لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې نوم خپور شي مکتوویل
ما کمپاین های خانه به خانه کې بود خیلی بهتر بود.
یوی کور په کور کمپاین نه ډیر خو ځکه چې موږ د ماشومان له کورنۍ سره مستقیم اړیکې کیو. اوس موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل ماشومان باید مرکز سره ولې کو. ډیرې کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان راولي په دې دلیل چې یای لویان په کور کې نه یای لاس بند وي. خو کوم هر کور ته ورشو کولای شو چې هر ماشوم واکسین کړو.
هر دفعه در پیش خانش واکسین وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ د جولای 6 د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین 4 ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وایي شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په 100 ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمر 1.3 میلیون ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تېر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو جماعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو، خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. ډبلیو ایچ او پرون د جولای په 28 په خپله ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولی شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په بیان کې ویل شوي چې د دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 22 ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ستنېدنې د پولیو د لیږد خطر زیات کړی. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپل 1 ناسه کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو که انټرنیټ لری زموږه پر فیسبوک پانه سربیره وی پانه تاسو اور کارا کوي azadiradio.com ادرس دی. هلته د ورځې تازه خبرونه او راپورونه شته. دغه راز پر ټویټر یا ایکس پانه او واتس اپ چینل کې هم د ازادي رادیو خبرونه شته. وروستی راپور راخلو، یو تازه څېړنه ښیي چې د زرغونه چاپریال پراختیا ښایي ماغزه له هغو موضوع اثرات خوندي وساتي چې د هیرېدو یا یاد فراموشۍ د ناروغیو عوامل بلل کیږي. دا ناروغۍ په نړۍ کې د مړینو غم لوی عامل هم بلل کیږي. تفصیل له احمد تکلاور.
د ساینسي راپورونو په نوم خپرونې د هغې څېړنې جزئیات خپره کړې دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان ماغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هیرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ایډی یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هیرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2013 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګاونډیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 122 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د له لاسه تللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې وه، خو تر ټولو ټیټه کچه یې په قطر او متحده عربي اماراتو کې وه.
در
درسی ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هېروي
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاست نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده ګلالی جان سلامونه وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه خو دې خبرې لې سره خپل مینې نه د پریکړې او خپل مینې نه د پریخ او رغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل خره دلته دې مې دمه ورته ور کړی ده
سلامونه اوسه جان تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیره زیاته مننه کومه ل رسنۍ سره ازما د کوښنواله مینا ولا او ډیره علاقه مې درلوده چې زه یو خبري علي یو پریزنټر او سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمي دې کارونه شو ولزما سره مینا ډیره زیاته وره نو تقریبا زه د دیګلو سکالو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه په غوښته وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونه ته د کورنۍ ډیوې په نو باندې چې هغه کې د شوز د وضعیت په اړه د شوز د ستونزو په اړه می خبرې اترې کولې لمیرمنو سره هم د سیل الکانو انجنونو سره په ټول سره می د شوز د غیر کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په ساته او سره خبرونه درلودلې نو مینه می رسنۍ سره ډیره زیاته ولا بیا یو څه مونږه زابل کې پاتې سوال ما د غیث خبروسته لرم چې څنګه ماته پیدا سوال لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فالټونه می پیل کړل هغه نور څه بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک ایس وخت پاتې سوال ما امنیت څنګه مولا ورسنیس فالټونه می هم سرلو ده لیسه یي سفالټونه می واته لوزن کی ور سره ولغین ورسره بیراله مقابل تا او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل نو کابل کې 2008 مکان پورې ولما هغه ورسره کړ چې بیا
نوې حکومت اوس ګلالی جان پرمدی باندې به وغږیږي چې البته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی پرغی به مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په امنیت سره چې هم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې یا ډېر ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې مې یازمه ورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم زه باور کوم چې ما نږدې د سرن ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده یا اوس ما څنګه خپل انساني ازادي اختل کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو وایان چې کومه ازادي لري هغه لا څه ورکی دې ته مجبور کوم چې له وطن څخه راوځم او پاریس پلو ته راسم
بله دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخره لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللې
زه له کابل څخه ډایرک راغلم قطر ته قطر کې زه یو دوه هفتې ولما تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله غوښتل وروسته بیا رالم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول قسم ما د ماجرات په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته ماجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي زه چې رالم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت په شنه سره زه یو هوټل کې ولما چې زما ټول ارسه حکومت راته مخ ته وړل لکه زما سنادونه زما ټول دولتي کارونه لاغین وروسته زه بل شهر ته ولې ژلم هلته چې دې ته مجبور کوم چې زه باید خپل پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم
بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ که دا غږي له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي دي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ تر کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوان یا زموږ دغه میلمه پالنه به همدغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نیسي ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وه. دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و هملته ولم تر اوسه وخته پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کوره پورې ځم، زه به اورو کوي ماسک ځم یا ماسک اچوم یا خپله لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نه و چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته زموږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ شي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې شوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتونو وروسته زموږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کوم کوم ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته وله. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به وګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرکت ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاړم، هغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو. د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هغه خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ، خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېره زیاته سخته وه. د یوې خبریال پسې پات باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نسوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی و.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ یې هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هیواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی شي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چک کړي. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده سولم. کله چې ویده سوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته سوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو. زه یو رقم ګنګ سولم، زه یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته به ورکړې، ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېرم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته سم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بل دنیا والا، یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاست، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي، او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی، تقریبا یو اووه میاشتې له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې وه چې موږ کولی شو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، زیات خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستانو زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو را لېږلی و. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږه چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته ولکه ګلالۍ ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې، او بشنو وګ خپرونې، او د لنډیو خپرونې مسولیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی شي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي، یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ، او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلما ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافرې په نورو هیوادونو کې، بل خصوص موږ هغه مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونه کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، ډېر خوشحاله یي، ځکه د دوی زړونه ډک دي، او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی دا لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې ساعت تېر شي، هغه دوی دا فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري تر څو دغه جورون له وضعیت څخه هم خبر شي، هغوی په اروپا کې ژوند کوي، د هغوی ژوند په څه ډول دی، د هغوی د جالبو خاطرات څخه هم خبر شي، او د څنګ په خبرونه کې جالبې برخې هم دي چې د دوی د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي بخصوص خبر اعلان چي دي، هغوی ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوئ ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د هغوی لپاره هم ده. کنه د ګوتو په شمېر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي یاستئ په همغه خپل مسله کې پاتې شوي یاستئ او کار کوئ.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه معلومیږي یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ عنوانم همدغه دی چې د ښځو بیگم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بېلابېل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کوو چې بالاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کوي، هغه هېواد چې هېڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کېږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بالاخره خپل مقصلک ته به ادامه ورکوي، تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګیټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول، او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیشتر رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم، نو دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره، او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم، او دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې، او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د مینس کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي، که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شانه مرسته یو نوې تجربې انسان ترلاسه کړي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ما ته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ما ته کتل، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لاچ به ما کتې، د دوی دا چلند به ما کتې، زه به ډېره زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم نا امیدي احساس به مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پښتنه کوله، اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت به ډیر نارام وم چې کله به خپل افغانان ولیدل شي، کله به هغه مغزې ته راتلل، او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات. اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم، کله چې ما په غلطه پرسنۍ کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه ده راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرزنۍ سو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته دوی سره کار شروع کړی ده، د هغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ څه ورته ونه ویله، یو رقم رنګ مې دسې زیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سو چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل یې همدغه یادوي، مکتب کې هر چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا شولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځاینه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زه زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مله امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله د میاده کړل، لکه د خوانځي له دوران دی راته وی ګولالې جانې چې خوانځي کې څنګه به الته د مینلم د خبر علي سره پیل شوی والا قدر ته درلودل کنه.
زه د درس کولو مازه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم تاریخ زتلم دفتر تلم ګرمي بم و یخ بم و لازم خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کم. او یو ځانته مې ورکم د شری ساسکوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې نس مخبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت دی. بیا به دا سار چې برسته دفتر ته دغه مکتب ته راتلم، هغه ډیر تشویق ول، هغه ډیر خوشاله ول. اته دا مخبل هله دغه پوسټر وکړل د چاغي به موشتل چې رسنوي کې کار وکي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله. صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت کړو کې هغه نورس کوژدای کې واده وکي. دا غوې مې مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله، ما چا برته توفیر اوره چا په پریش کې نه ولا ما هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر رسنوي زو فعالیتونه باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جانې وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات سون سره مخامخ شي، کورنۍ سون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسله نه غوړم باندې کوم کنه تاته روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې ورکړه.
باور وکړئ اوسې جانې، لکه څنګه سومخ یادوري وکړه، د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي، هېڅ په هغه شو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سم. ولایت مقام ته ولاړ سم، هلته د ناټو سفیر راتلی چې زه دغه ځای عکسونه واخلم، یو راپور ور باندې جوړ کړم. د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یو ښځینه خبریاله یم. دغه عکس العمدون دغه فعالیتونه چې به ما لیدل یا دغه چلند چې به ما لیدی، زه ورکم ناهیلې به کوم چې د ښځینه خبریاله تلویزیون کې راڅرګندېدل یا په ریډیو له لارې د دې غږ خلک اورېدلای. دا یو ډېر بد کار دی. خب خپل هیر به ملال سره نور کوله ملکمان یو څونځه وجود لري زبېدا څونځه پیدا کوم او د هغه لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیر زیات به خپل هیر له لاس نه بل
هم څو هڅه ولې ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دې بل لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه څه ولې څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه ابې ماته کول چې ته یو قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه ته یو ښځه یې یو ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمۍ کې هم ترلاس نیولې وم په یخ کې به هم ترلاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډیو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هلته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ماته راوړې ده همالته چې زه هغه خپل هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم
همدغه د کورنۍ موافقه دې کراته چې دوی څه ډول درسره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله که نه هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وې چې بالاخره دا موافقه یې وکول دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوسې زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې یوه معلمه اوسم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل همدغه اوسم یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې هغوی ته ما ول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته دا خبره ډېره بده لګېدله هغه هیڅکله وای نه څنګه څه کېدلای او دا ټولن د دینه چې ټولن د پمدا شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکې به مشر سره کولې او مور سره په همدا شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما به مشر ورو مور مینه مې وچی زه یې تشویق کړل ما اوس ما پلار هم په دې باندې راضي کړ چې زه دې ورته لرم او زه کولې سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه استاذی کولې سم نه ډاکټرۍ برخه ته راتللې سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورکړه
بله شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چې وسته په فرانسه کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لاړ شي دغه خبرونه لږ ځخه مخته بيسي
البته فاغه سرات زه چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې تدل کوم زه خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پاغه سرات کې پاغه وخت چې ماته ټول انساني اكون راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه الته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سل فیصد خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د المار تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسه
بله په روسیه کې بیا هم دلته حالات په کدو حالت په حالات ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل خلک دغه فیصله چې تا کړی دغه لار ته به دمه ورکوي
او سې جان سونځ لا هم ختم نه دي سونځ لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونه سره زلام لاس او ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچولی یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لا هم ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې وه د ښکلي مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه هم مننه
ಸ್ವಾನಿ ಮರ್ಗ ಗನಮ ಹೊಂದೆರೆ ಪೇ ಮೇ غنم رنگ زوانی مرگا زوانی دیران و خوڑا لبنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا
ni marga